پدې خبري ټولګه کې د ټرمپ د جمهوریت ریاست نوې دوره ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسم وروسته ویلي چې د امریکا طلایي دوره پیل شوې ده. د پاول اورت یو لړ مهم اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د زندانیانو تبادله، طالبانو د خپل یو زنداني په بدل کې دوه برمتکړي امریکایان له بنده خوشي کړي دي. محمود شاه حبیبي په دې تبادله کې نشته. او د لوړې په ورځ د واشنگتن ډي سي ګڼګونه، د امریکا پلازمینه د سړې هوا سره سره د ډېرو غونډو قربانا و او خلک د هیواد د ګوډ ګوډنه د ښار ته ځانونه رسولي وو. دا ورځ څنګه تیره شوه؟ دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربا ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما دوه همکاران سمیع الله جلالزه او وحید فیضی هم را سره دي چې د ولسمشر ترامپ ویناو او اجرایی فرمانونو او همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله په اړه تازه جزئیات شریک کړي. جلالزه صاحب او فیض صاحب ډېره زیاته مننه. په سر کې زو جلالزی ته. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته لستنېدو سمدستي وروسته لاس په کار شو. نوموړي په خپلې لومړنۍ وینا کې د کډوالۍ او د انرژۍ په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعګانو په اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه چې د امریکا قدرت به تر مریخ سیارې وغځوي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، ټرمپ په خپل لومړی کاري ورځ څه وکړل او څه ژمنې وکړلې؟
شکیب، سلامونه تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ښه، ډونالد ټرمپ سپینې ماڼۍ ته رسیدو سره سم د امریکا د ودې، پرمختګ او هوساینې په اړه خبرې وکړې. د وویل چې د امریکا طلایي عصر اوس پیل شوی دی. ښه، ډونالد ټرمپ سپینې ماڼۍ ته د رسیدو سره سم یو لړ عمده کارونه وکړل چې په دې منځ کې د شاوخوا 140 اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل، چې په دې اجرایي فرمانونو کې یو شمېر عمده او د ماکس وردی. یو دغه اجرایي فرمان د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د کانګرس پر ودانۍ د پلویانو د برید په تړاو چې یو شمېر کسان پکې په هغه تړاو زندانی شوي وو او مجرم پیژندل شوي وو، د هغوی عفو پکې شامل ده. دوه نور فرمانونه د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل او د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د سازمان یا تړون څخه د امریکا وتل هم شامل دي. ډونالد ټرمپ هم دارنګه د اصلاحاتو په اړه هم یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. ښه، دا چې ټرمپ پرون په خپل لومړی کاري ورځ څه کړي، جزئیات به په دې راپور کې وګورو.
د خپل دویمه ولسمشریزي دورې په لومړی ورځ ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یو پی اوړې او ستر امریکا لپاره خپل لرلی تشریح کړ.
د امریکا متحده ایالاتونه به یو ځل بیا خپل ځان یو پرمختللی ملت وګڼي. داسې یو ملت چې زموږ دولت به زموږ له خاورې ورتیر شي، زموږ ښارونه به جوړ کړي، زموږ توقعات به لوړ کړي او زموږ بیرغ به نویو لوړو او ښکلو مدارونو ته ورسوي. موږ به زموږ د لیکل شوي تقدیر په لټه کې تر ستورو ولاړ شو. موږ به مریخ ته د خپل بیرغ د لګولو لپاره هلته خپل ستور مزلي ولیږو.
لوینا ورشته د امریکا ولسمشر د یو لړ تقنینی فرمانونو د لاسلیک چاره پیل کړه. د نوموړي په وینا په دغه فرمانونو کې د امریکا پر جنوبي پوله د بیړني حالت د اعلان فرمان هم شامل و. دا فرمان و پر دغه پوله د امریکایي عسکرو د ځای پر ځای کولو او په کور دننه د تیلو استخراج ته لار هواره کړي. نوموړي هم دا ډول اعلان وکړ چې انسانان یوازې دوه جنسه، نر او ښځه دي. نوموړي په خپله وینا کې زیاته کړه چې دی به د مکسیکو خلیج د امریکا د خلیج په نوم د نومولو حکم وکړي. تاریخ پوهان وایي چې ټرمپ په تاریخي لحاظ د امریکایانو د متحد کولو وینا وکړه، تر څو داسې یو راتلونکي ته اشاره وکړي چې زیاتره امریکایان ورسره متفق نه دي.
دا تر ډیره بریده د لوړې مراسمو د وینا پر ځای د ولسمشر کلنۍ وینا ته ورته وه. نوموړي یوازې د هغو پروژو چې دی پلي کول غواړي نمونه یاد کړل. په دې کې له امریکا څخه د کډوالو د شړلو په ګډون د پاناما کانال بیرته نیول شامل وو.
د امریکا له بیلابیلو برخو په زرګونو خلک له دې عمله واشنگتن ته راغلي چې د دوی په وینا د ټرمپ له تګلارو څخه ملاتړ کوي.
common sense the bringing back of common sense
معلومه خبره ده بیرته عمومي حس راجوندې کوي. زموږ شاندر خلک فکر کوي چې موږ خاموش اکثریت یو. زمانه نظر دا چاره موږ ته د فرصت راکوي چې خپل غږ پورته کړو او لدې یره ونه کړو چې رښتیا او هغه څه چې ټول ته معلوم دي وایو.
د لوړې مراسم وروسته ډیر ژر ټرمپ د امریکا په کانګرس کې د خپل پلویانو یوې وړې غونډې ته خپل هغه ایده چې د 2020 کال ټاکنو کې په بشپړ ډول درغلي شوی و بیا تکرار کړه. دا داسې یو ایده ده چې ثبوت یې نشته. نو موري د 2021 کال د جنوري پر شپږمې د امریکا پر کانګرس د برید لامل محکوم شو او خلکو د بخلو خپل پلان ته هم اشاره وکړه. دا هغه وخو کله چې د ټرمپ لاټرو په کانګرس کې د بایدن لخوا د ټاکنو ګټلو ته د ولود پروسی د اخلال حادثه وکړه.
And I think this was a better
ز فکر کوم دا لغه وینا چې ما پاس وکړه په پرتله غوره وینا و سم ده. جلی ز فکر کوم دا غوره و لغه ډیره غوره.
د ټرمپ زنی پیوړی ملاتړ خوشاله
بریا داسې یو احساس لري.
تاریخ په هانه شنن کې وای چې روخانه نه ده چې د ټرمپ د اولی ورځی اقدامات چې د چارواکو په واینا شمیر یې لسلو زیات دی به هغه وخت چې د قانوني ننګونو سره مخ شي څومره پلی شي. دغه جواب لپاره دوی راتلونکي ته د منتظر کېدو مشوره ورکوي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
جوازه صاحب، ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوري تر مراسم وروسته ګڼ شمیر اجرایی فرمانونه هم لاسلیک کړل، اما یو شمیر دغه فرمانونه مشخصا د کډوالۍ او سرحدي امنیت په اړه دي. په دغه فرمانونو کې نور څه راغلي؟
خا شکیب، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کمپاینونو د جریان څخه د ماجرینو د غیر قانوني ماجرینو بس د لپاره ډیر مهم او د بهر وخت د غیر قانوني ماجرینو په وړاندې د اقداماتو خبره کوله. د پرون یو لړ اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل چې د دې فرمانونو په پلي کېدو سره به په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې اقدامات ډیر سخت شي. د همدارنګه په جنوبي سرحد کې د امریکا بیړنۍ حالت اعلان کړی. ویل چې دی به د اوسنیو امنیتي ځواکونو ترڅنګ د ملي ګارد د ځواکونو په ګډون نور پوځیان د سیمې ته ولیږي څو هلته حالت کنټرول کړي. د دغو فرمانونو په اساس به د امریکا څخه د غیر قانوني کډوالو د ډیپورت کولو یا شړلو پراخه پروسه هم پیل کیږي. که ډونالډ ټرمپ یې وی اجرایی فرمان کې د امریکا ته د پناه غوښتونکو د راتګ پروسه به د جنوري په 28 نیټه وځندېږي او دا پروسه به هغه مهال بیرته خلاص شي. په دې فرمان کې ویل شوي چې تر څو دا روښانه شي چې امریکا ته د کډوالو راتګ د دې هیواد د ګټو سره برابر دی. په دې فرمان کې د امریکا د داخلي چارو او د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه شوې چې د نوي ورځو په موده کې سپین ماڼۍ ته یو راپور چمتو کړي او دا روښانه کړي چې آیا د دوو ماجرینو راتګ د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی که نه. ښه، د دغو اجرایي فرمانونو په ترڅ کې یو امریکایي چارواکي او د کډوالو د حقونو یو فعال رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د همدې فرمانونو له وجې د یو زرو شپږ سوه په شاوخوا کې د هغو افغان کډوالو د انتقال پروسه هم امریکا ته ځنډیدلې ده چې تقریبا ټول کارونه یې خلاص شوي وو. اوس به نو دا روښانه شي چې دغه پروسه څه وخت بیرته پیلیږي. اما په دې پروسه کې د ایسایوي P2 P1 د دغو افغان کډوالو کارونه هم شامل دي.
ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د امریکا د 30 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. نوموړي د کمپاین د ژمنو په عملي کېدو ټینګار وکړ او د غیر قانوني کډوالو د ځپلو په ګډون د پاومر اقداماتو باندې بحث وکړ.
I will declare a national
زما په خپل جنوبي سرحد کې بیړنۍ حالت اعلان کړم. مونږ به خپل سیمو ته د میلیونونو میلیونونو د پردیو جنایتکارانو د استنولو پروسه پیل کړو. زما جنوبي سرحد ته پوځیان واستوم څو زمونږ پر هیواد ناوړه يرغل پای ته ورسوي.
ټرمپ په 2018 کال کې د خپل لوړې مراسمو د وینا پر مهال هم د باراک اوباما پر ناکامۍ خپګان ښودلی وو.
As of today
سر لنن څخه د متحده ایالاتونو د حکومت رسمي سیاست دا دی چې یوازې دوه جنسیتونه شته، نارینه او ښځه.
ترامپ په داسې حال کې وخت ترلاسه کوي چې په اوکراین کې جګړې روانې دي او په غزه کې یو بې ثباته اور باندې اعلان شوی دی.
موږ خپل بریا نه یوازې په ګټونکو جګړو و ارزو، بلکې په هغو جګړو سره چې موږ پای ته رسولې اندازه کړو، او ممکن تر ټولو مهمه هغه جګړې چې موږ هیڅ وخت پکې دخیل شوي نه یو.
ترامپ یو ځل بیا د پاناما کانال د کنټرول په اړه خپل اراده تکرار کړه.
چین د پاناما په کانال کې فعالیت کوي او موږ دا چین ته نه ورکړي، موږ پاناما ته ورسپارلې وو او موږ یې بیرته اخلو.
د ترامپ د لوري په مراسمو کې د امریکا د ټولو پخوانی ولسمشرانو ترڅنګ د ارجنټاین، چین او ایتالیا استازو او د ټکنالوژۍ د ډګر میلیاردرانو او د ترامپ متحدینو جف بیزوس، ایلن ماسک او مارک زاکربرګ هم ګډون کړی وو. د لوري مراسم د سړې هوا له وجې د کانګرس د ودانۍ منځ ته انتقال شول. د ترامپ ټولو پلویانو ونه شوای کړی چې دا مراسم د کپیټال ون ارینا له سټیډیوم څخه وګوري. د سختو لفظي بریدونو سره سره تلونکي ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ترامپ د سهار د چای کور به وو. دا د واک د لیږد د ډیرو دودونو څخه یو دی. ترامپ په 2020 کال کې د بایدن د لوړې په هیڅ مراسمو کې برخه وانخیسته. ترامپ د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو بایدن د سپینې ماڼۍ تر پرېښودلو څو شېبې مخکې د حکومت غړي او خپل خپلوان وبخل. بایدن ترامپ دیموکراسۍ ته تهدید وباله. د 2020 کال د جنوري په شپږمه د ترامپ مینوالو د بایدن د 2020 کال د ټاکنو د بریا د مخنیوي لپاره د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور. ترامپ هم یو شمېر هغه کسان وبخل چې په دې ارتباط مجرم ګڼل شوي وو.
نور به هیڅکله د دولت پراخ قدرت د سیاسي مخالفانو د تعقیب او ځورولو لپاره ونه کارول شي.
د دود پر اساس ترامپ او د هغه مرستیال جی ډی وانس د کانګرس له غړو سره د غرمې په ډوډۍ کې ګډون وکړ. ترامپ په داسې حال کې واک ترلاسه کوي چې د هغه جمهوري غوښتونکی ګوند د کانګرس په دواړو مجلسونو کې اکثریت لري.
خبرونه دوام لري. په واشنگتن مو هم ګرځو چې د لوړې په ورځ د ډیرو غونډو کوربه و، خو اوس یو لنډه دمه. بیا هم خراغ لاست. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو له یو زندان څخه د خان محمد پونوم د خپل یو بندي د خوشی کېدو او افغانستان ته د هغه د انتقالولو خبر ورکړه ده. طالبانو ویلي دي چې د قطر په همکاري دغه خوشی افغان په بدل کې دوه امریکایي بندیان خوشی کړي دي. د خبر نور تفصیل له وحید فیضی نه اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. فیضی صاحب، د بندیانو د تبادله کله او چیرته سرته ورسیده؟
ډیر مننه شکیب. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جنوري 28 په یو اعلامیه کې ویلي چې د راخوش شوی افغان خان محمد نومیږي او امریکایي محکمو پر عمري بند محکوم کړی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تیروله. خان محمد په 2018 کال کې په ننګرهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و او امریکا ته د انتقالېدو وروسته په 2008 کال کې د یوې امریکایي محکمې لخوا د نشه یي توکو د قاچاق او تروریستي ډلو سره د اړیکو په جرم په بند محکوم شوی و. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د تیر 2023 کال جولای میاشت راهیسې د طالبانو سره د بندیانو تبادلې لپاره خبرې پیل کړې وې.
د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د اوجدو او ګټور مذاکراتو په پایله کې په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او خپل هیواد ته راولېږدول سو.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت تر اوسه دغه تبادلې په اړه تبصره نه ده کړې. طالبانو دانی دی ویلي چې دغه افغان بندي د خوشکېدو په بدل کې څو تنه امریکایي وګړي خوش کړي دي، خو سینن تلویزیونی شبکې ویلي چې طالبانو د خان محمد د خوشکېدو په بدل کې راین کوربت او ویلیام مک کینتی خوش کړي دي او جورج ګلیزمن او محمود حبیبي له هم د طالبانو سره بندیان دي. د سینن تلویزیونی شبکې ویلي چې د دې تبادلې په اړه پریکړه پخوانی جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپل خپل کار په څو وروستي ساعتونو کې کړی دا د مخه امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزارت ویلو چې درې امریکایي وګړي راین کوربت، جورج ګلیسمن او محمود حبیبي د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې طالبانو سره بندیان دي. د محمود حبیبي ورور احمد شاه حبیبي او کورنۍ د بندیانو تبادله هرکلی کړی، ویل چې ډاډه دي چې د ولسمشر ترامپ اداره به هم د هغه د ورور بیرته راستنولو لپاره هڅې وکړي. امریکا او طالبانو په داسې وخت کې د بندیانو تبادله کړې چې د روسیې دولتي خبری آژانس ټاس د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله ویلي چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د خپلو پوځي زیربناوو د بیرته ستنېدلو په مفکورې باندې غور کوي. وزیر سرګی لاوروف د دغه هیواد د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د ستنولو نیت نه لري. امریکا د متحده ایالات نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دغې څوکۍ د لوړې د مراسمو د مخه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د امریکا حکومت له افغانستان څخه د خپلو پوځي وسایطو ستنول غواړي. شکیب،
ډېره مننه کوم فیزي له مفصلو معلوماتو نه. بخیر اوسې. د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو او په ټوله کې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کاري پلانونو د نړیوالو چارو د شنون کې عبیدالله برهاني سره خبرې کوم چې دا په سکایپ هم د اوس د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب برهاني صاحب، سلامونه او نیکی هیلی. اجازه راکړئ مخکې دې نه چې د ډونالډ ټرمپ لویو کاري نړیوالو پلانونو باندې خبرې وکړو، د افغانستان په اړه د زندانیانو د تبادله په اړه یو پوښتنه وکم. تاسو دغه تبادله څنګه ارزوي او دا معامله څنګه په دغه حساس وخت کې چې نن د ډونالډ ټرمپ دویمه کاري ورځ د سر ته رسیږي څه پیغام لري؟
سلامونه احترامات تاسو لیدونکو ته. په دې کې شک نشته چې دا خو یو ډیره بهترین اقدام دی او مثبت اقدام وشو، او دا چې د دې پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره امنیتي موضوعات کې دا د تبادلې د بندیانو وسیږي او که نور ورته موضوعات دا مهم دي، او دا چې نن د لوړۍ په مراسمو کې د ښاغلي ټرمپ اوله ورځ باندې دا تبادله ترسره کیږي، نو دا معنا ورکوي چې د تعامل دغه لاره به پراخیږي که په امنیتي مسایلو کې وي، که د تبادلې مدغې وي، او که د نور ورته مسایل لکه د داعش یا د هغه ډلو ټپلو چې په افغانستان کې دي یا ورته مسؤلیتونه لري، د هغه د شراکت یا د تقریبا د دوړو ترمنځ د یو پیوستون نقطه ده چې کولی شي په دې اړو باندې نورې ناستې هم ولري، نه یوازې دا چې بندیان ترمنځ راخوشي کړی شي، ځکه چې دا هلته خو اوس یوازې دوه بندیان راخوشي شوي دي، هلته دوه نور هم شته دی، نو دا معنا ورکوي چې دلته به امنیتي موضوعات نور هم څېړل کیږي د دوړو ترمنځ.
دا د نقدو پیسو د انتقال مسله ډیره یادیږي په دې شپو ورځو کې. ترامپ د امرست پیو ډول مشروطی کړی دی، مثلا ویلی دی که طالبان د امریکا وسلې او مهمات او تجهیزات وسپاري نو خای د امرست دوام ومومي. آیا په دې برخه کې هم د کوم معاملې امکان شته؟
په سیاست کې د خبره نشته چې حتمن و د سره کرخه ده، حتمن ډېر سره کرخه ویل شوی دی او د سره کرخه نه تجاوز شوی دی، اما دا چې د ترامپ دا وینا چې دوی بیرته خپل تجهیزات او وسلې غواړي، دا فکر کوم د یو فشار په وسیله باندې په شکل باندې استعمال یا هغلته هغه وسلې چې په پریښې دي هغه کوم داسې پرمختللې وسلې نه دي چې سړی بیرته راوړي، او د دې خاطره چې د یو فشار په شکل باندې د طالبانو باندې دا وارد کړي چې هغه ځینې خبرو ته یا هغه مشروع غوښتنو ته چې نړۍ لري او په سر کې امریکا متحده ایالات تقریبا غوږ ونیسي، یا علالاقل دوی ته دغه سپارښتنې چې ورکول کیږي د دواړو هیوادو د ګټو لپاره، او بیا خصوصا د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژیکو موخو د خوندیتوب په اساس باندې دا خبرې کیږي.
راشو دلته بیرته وګرځو واشنگټن ډی سي ته. تاسې هرومرو د لوړې مراسم لیدلی دي، د ولسمشر ټرمپ وینامو هم لیدلی او اوریدلی ده. راتلونکو څلور کلونو تاسو څنګه ارزوئ؟ ترامپ په کور دننه او بهر څه ډول بدلون راولي؟
ورې د سیدې چې ترامپ یا خاغل رئیس ترامپ یو قاطع سړی دی، او په خپل ټولو کوم خبرې چې دی کوي یا پالیسیان چې لري، کله کله داسې وي چې ډیر په چټکتیا سره بدلون پکې راځي. اما دا دی چې د پخوانی رئیس جمهور یا د پخوانی ادارې سره دغه نه لري، هیڅ ورته والی نه لري، خو دا دی چې په افغانستان سره به په ټولو مسایلو کې ډیر زیات توفیر و نه لري، اما د تعامل لاره به خپله کړي. خو دا تعامل به د پخوانی ادارې په شکل باندې نه، بلکې یو قاطع شکل باندې وي. دا امکان ډیر زیات لیدل کېږي چې د په تګلارو کې افغانستان ولو که لومړیتوب نه لري، اما دا چې افغانستان د پولې د داسې هیوادونو سره تړلی دي چې د ستراتیژي هغه پراخه مخ لري، او هغه دا معنی ورکوي چې د چین او د روسیې سره د دوی د دواړو نفوذ د کمیدو لپاره یا مخه نیولو لپاره افغانستان هم یو خپل جیوپولیټیک یا جیو اکنامیک اهمیت لري. په دې خاطر باندې به که چیرته په مستقیم ډول نه وي، لکه نن چې د قطر هیواد په وساطت باندې دا دوه بندیان راخوشې کړی شو، نو دا دا معنی ورکوي چې د قطر او یا ورته په عربي هیوادونو لکه عربي امارات دی او د سعودي عربستان چې په منطقه کې ډیر قوي هیواد دی، د دوی د لارې له خوانه به کېدی شي چې فشارونه نورم زیات شي، چې هغه موخې چې خپل امریکا متحده ایالات په افغانستان منطقه کې ولري هغه باید خوندي وساتلی شي، او د نورو موخو د خوندیکولو لپاره نورې هلې ځلې تقریبا که مستقیم نه غیر مستقیم طور سره تیزې او چټکې کړی شي.
صحیح. ولسمشر ټرمپ ولې په خپلې پرونۍ وینا کې نړیوالو مسایلو ته اشاره ونه کړه؟ زمینی یو څه د منځنی ختیځ مسلې ته اشاره وکړه ډیره لنډه، اما د اوکراین په موضوع او نورو نړیوالو مسایلو باندې خبرې ونه کړې، ولې؟
نو دا هغه موضوعات وو چې د اوکراین موضوع له مخکې نه په مکرر ډول شویل شوې ده، او دا چې د هغه تصمیم تقریبا د وخت نه په هغې هکله باندې معلوم دی. اما د منځنی ختیځ موضوع ډیر د اهمیت وړ ده، او یوازې دا نه چې د اهمیت وړ ده، بلکې ټوله منطقه د یو ډیرې ګډوډۍ سره مخامخ ده، او ترامپ اداره غواړي چې د دغه مرکزي محوري موضوع چې په اوله ورځ باندې یا د خپلې د لوړۍ مراسمو نه وړاندې په منځنی ختیځ کې د اوربند هغه قوي رول ادا کړ، بلکې پخوانی ادارې ونه شو کولای چې هغه لازم فشار په نتانیاهو باندې راوړي چې دغه وکړي د اوربند ته غاړه کیږي، او یا هغه تبادله د برمته شوو کسانو ترسره کړي. نو دا معنی ورکوي چې د ترامپ ادارې دغه محوري موضوع د تبادله او د دستبندۍ او په افغانستان کې هم ورته د تبادلې موضوع دواړه هغه څه دي چې امنیتي لحاظ باندې امریکا ته ډېرې مهمې وي. نو د منځنی ختیځ موضوع به داسې وي چې کدی په خپلو خبرو یا لړۍ مراسمو کې یاده کړې ده، نو دا معنی ورکوي چې د منځنی ختیځ هیوادونو په افغانستان کې په مستقیم ډول سره د تګلارې یو تقریبا یو برخه وسی.
د نړیوالو چارو شننکه عبید الله برهانی، ډیره ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته. په نورو لندن نړیوالو خبرونو کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو چارو نومان وزیر مارکو روبیو ته د دوشنبه په ورځ د اعتماد رایه ورکړه، او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې لومړنی غړی شو چې د رایو په ګټلو یې خپله دنده پیل کړه. روبیو د فلوریډا ایالت سناتورو او د ټرمپ د کابینې په لست کې د غیر جنجالي څیرو څخه شمیرل کېده. د سنا مجلس په قاطع اکثریت د نوماندی تایید او هغه ته د اعتماد رایه ورکړه. اټکل کیږي چې د سنا غړي د مرکزی استخباراتو سی ای ای د ادارې نومان مشر جان رکلیف ته هم سملاسي د اعتماد رایه ورکړي. د دفاع د نومان وزیر په شمول په نورو نوماندانو به د اونۍ په پای کې پریکړه وشي. د دیویز د اقتصادي سرمشریز د بیل کېدو سره جوخ د سه شنبه په ورځ د شنې سولې په نوم یو شمېر فعالانو پر بډایو کسانو د ذاتي مالیې د وضع کولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو پر دغې سرمشریز سیوری غوړولی و. په پرانیستونکو ویناو، بحثونو او نورو غونډو کې د ټرمپ پر وینا او اجرایي فرمانونو خبرې کېدلې. د سرمشریز رئیس بورډ برندي د چین یوې تلویزیوني شبکې سي جي ټي ان ته ویلي چې نړیوال اقتصاد هغه څه پورې تړلی ده چې همدا اوس د امریکا په متحده ایالاتو کې پیښیږي. د ډیویس سرمشریز د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ د ګڼو مشرانو په حضور کې پیل شوې ده. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تعامل په درشل کې د سه شنبه په ورځ ټلیفوني خبري کړې دي. په دې مکالمه کې پوتین او شی ټینګار کړی چې د بیجینګ او مسکو اړیکې په ګډو ګټو او مساوات ولاړې دي. د روسیې د دولتي ټلویزیون په حواله پوتین خپل چینایي سیال ته ویلي چې د روسیې او چین ګډې هڅې په نړیوالو چارو کې مثبت منونکي رول لوبولی شي. په مقابل کې د چین ولسمشر د روسیې او مسکو ترمنځ نږدې اړیکې ستایلي دي او ویلي دي چې دا ډول اړیکې د نړیوال سیستم د سمون او پرمختیا لپاره مثبته انرژي رامنځته کولی شي. د راحل تلاش په نوم یو افغان فعال غواړي د نویو راغلو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. راحل تلاش په اسلام آباد کې اوسیږي او د بیلابیلو برنامو لاري نړۍ د افغانانو څخه خبروي او د افغانانو د بدمرغۍ لامل په افغانستان کې د خلکو چوپتیا بولي. نور جزئیات د موسکا صفوي په ریپورت کې.
راحل تلاش یو له هغه مبارزو مېرمنو ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو سره یې کابل کې په ګڼو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. دا مبارزه یې وروسته له هغه پیل کړې وه چې تر څنګ یې نورې مېرمنې چې د کور سرپرستی یې په غاړه درلوده په کورونو کې بندې وې.
یعنی بعد از یک هفته سقوط افغانستان ما برآمدیم به تظاهرات. بعد از اینکه واقعا یعنی شرایط قسمی بود که وقتی که من خودم کسی بودم که 5 نفر از فامیل ما مسئولیتش به دوش ما بود و پدر ما فوت کرده، برادر کلان مام که عروسی کرده جدا هستن و ما به جز از اینمی معاش ماهوارم که من می آوردم و خرج خانه رو می گرفتم دیگه چیزی نداشتم. سقوط یا تغییر نظام در هر کشور اتفاق می افته، اما ای که تمام امکانات از دست مردم بگیری، ملت حتی اجازه نده که نفس بکشه، خانم‌ها رو با وظیفه نمونی، مردم رو با وظیفه نمونی، غلط است، اشتباه است، چون همون رول اشتباه بود به او خاطر.
د بلخ ولایت اوسیدونکي یو دیرش کلن راحیل چې د افغانستان په مخابراتو وزارت کې یې دنده درلوده، په سیاسي علومو کې یې د لسانس تر کچې یې زده کړه کړې. راحیل وای په دغه 3 کلونو کې د مېرمنو د حقونو تر څنګ د افغانانو د مرستې لپاره هم فعاله ونډه ترسره کړې.
برنامه های سرازی زیاد را در ایزه سال برگزار کردیم با فعالین مدنی، با خانم های فعالی که در اسلام آباد هستن و همچنان در کنار از او هر از گاهی تلاش میکنم که با هموطنانم کمک بکنم. یعنی زمانی که اونا میاین و زبان بلد نیستن، در شفاخانه مشکل میداشته باشن، با اونا شفاخانه میرم، ترجمانی برشان میکنم و در قسمتی که اگر در میاین و ساهر بلد نیستن میخواین خانه پیدا بکنن، اونا را نهایتا خودم تلاش میکنم برشان جای پیدا بکنم. اگر نتانستم با دوستایی که میشناسم با اونا اینا را در ارتباط میگذارم تا ای که اینا بتانن جای بر بود باشن پیدا بکنم.
راحیل وای دی تا ورطه یوازی انجونو تا اسلام آباد که په خ نظر نکتل کیگی.
ای که سرپرست یک فامیل بودم و امروز من مجبور شدم کشور خود، زندگی خود، تمامی چیز خود ترک بکنم بیایم اینجا پناه بیارم و اینجا اینا مرا به چشم یک آدم خیلی خراب میبینه. یعنی اینا فکر میکنن که دخترایی که تنها زندگی میکنن یا تنها از افغانستان اینجا آمدن گویا دخترای خرابی هستن.
راحیل وایدن هواد که د مرمنو د وضعیت لامل د افغانستان د نارینه و چپتیا ده.
گلی که دارم از مردای افغانستان است. واقعا یعنی اگر مردای افغانستان در کنار زنای افغانستان استاد می شدن، در هفته اول، در ماه اول می تانستن که رژیم تغییر بدن. چون همواره مشاهد هستیم که در تمام کشورها مردم رژیم تغییر دادن، مردم خودشان بلند شدن و مردم خودشان یک رژیم را در کشورشان آوردن که بر آسایش، بر رفای مردم بوده.
در راحیل او ورتنور و مرمنو حدسی پداس حال که دی چه در 3 کلونو تیره دو سرالا هم افغانستان که در انجونو پرمخ در زدکرو او کار بندیزونه دوام لری. موسکا ساپای، امریکا غک، اسلام آباد.
اوس هم د خبرونه د پای خبر چې زه هم ورسره د تاسو نه اجازه غواړم. د امریکا ولسمشر د لوړې تر مراسم او د اجرایی فرمانونو تر لاسلیک کولو وروسته د خپل میرمنې په ملتیا په واشنگتن ډی سی کې د خپل پلاویانو لیدو ته ورغی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ سټیج باندې نڅا وکړه او وروسته یې یوه لنډه وینا واوروله. ټرمپ وویل چې د قوت په مټ د سولې راوستو ته ژمن دی او جګړې ته به مجبوریت نه وي، په دې مراسمو کې د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او میرمن اوشا وانس هم برخه لرله. دغه مراسمو کې د امریکا د پوځ غړو د خپلو فامیلونو سره حضور درلود. نن سه شنبه به ولسمشر ترامپ د دعا لپاره د واشنگتن ډی سي ملي کلیسا ته ورشي.
I said, all right, we won't do it. I'll do it about 2 hours later. So we've been doing it all night long.